سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د پروګرام لویه برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړیو څو دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو پیل په خبرونو کوو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو لملګرو ملتو د یو لیک په طرف کې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ پاتې نه شي. په بامیانو کې د طالبانو دوو ډلو جنګ کړی او ویل کېږي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. بس پر خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولې او لدوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ خوله پاتې نشي. یوې فعالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنځمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونامات سپارل شوی دی.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمینه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تللی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزی کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ لږ وروسته له افغانستانه ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا واری پنځشنبه باندې وغونډه وکړه او پکې د فوزی کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادښت هم وشو چې له افغانستان د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخواني امریکایي پوزي په نوم جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمیزو رسنیو دا راپور ورکړی. د راپورونو په اساس په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډز کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر کې شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمان څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن په دې سازمان ځکه فشار راوړي چې زیات تیل تولید کړي څو به یې لوړې لاړې نه شي. د اوپیک دیارلس غړو هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې کړې وه. له مخې د تیلو د تولید د تدریجي زیاتوالي په سر باندې سلا شوې. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپیک سازمان ویلي دي چې د ورځې تر څلور لکه بیرل تیل به تولیدوي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې دغه طرحه د تیلو د یو باثبات او متعادل بازار اومدارنګ د مصرفونکو لپاره د ډاډمنې او کارونکي تولید په خاطر باندې دا کار شوی دی. د نړۍ د اقتصاد وده د انرژي له بایو سره تړلې بلل کېږي، خو دا وخت اقتصادي وزخانه بلل کېږي ځکه چې د تیلو لګښتونه او بای په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. په تیر بیا په اروپایي هیوادو کې د اوپیک راتلونکي ناسته به د دسمبر په دویمه کې یو لا معلومه نه ده چې اوسنیو لوړو بایتو په کتو باندې دا ډله په خپلې پریکړې درېږي که مصارف او د تیلو تولید زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوپیک پلاس سازمان غړی نه ده. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتو له عمومي منشي انټونی ګوتيري سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلور وزیرانو د خوشکولو امر ورکړ چې تیرونه نیول شي. د سودان پوزي مشر جنرال عبد الفتاح برهان او د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتيري پرون خبرې کړي. په دې تړاو په یوه اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعات او ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي. په سودان کې د پوزي کودتا له لارې ملکی رهبری بې واکه او ونیول شو او چارې د پوجانو له خوا سمبالیږي. په راس کې دفاع وزیر جنرال عبد الفتاح برهان ده. د سودان د پوز مشران او د پخوانی ملکی چارواکي د پخوانی ملکی اداري چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درامنځته شوی شخړې د پاتې رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې اوسنۍ کړکیچ حل کړي او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال په فدراسیون کې پیل شي، په سټډیوم کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. هغه د ګډونوالو ټیمونو نومونه واخیستل.
د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلې په دغه تورنمنت کې ګډون لري. آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغان.
په دې تورنمنت کې سیال لوبډلې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسه د کابل لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی تورنمنت دی. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي چې افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 30 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سګ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي. د IOM د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزر په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنۍ زپلي ورستوي وچکالۍ او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعه بلا زیات خلک خصمنه او ستونزې به ورسیات کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستي ورسو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړي. دا ننګرهار اوسیدونکو وفادار وای
زبدم راو ما چې خلک ډیر سخت د بخران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټولونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې وځي که غار خو یې که پاکستان دی که ترکیه دا مجبور دي چې وځي، ځکه د بخران سخت د بخران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شی وکړي؟ خلک بیروزګار دي، هیڅ کار
جون نشته. یو بل افغان چې نومې نه دی خودلې بیا اندېښنه خودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان تر ازي د خوشلوار دغه بارډرونو چې خدي هر وطن راوړي دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوه درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامنډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوي تاسې نه یاست مسکینان موږ د بېګا ولاکه په کور کې لرو
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنی دو سره له خلکو سره د مرستو غنې پروژې په ټپه ودرېدې چې له عملې نه وځي لکونه افغانان بیکار شول بلکې په هیواد کې د لوګي لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنبا په غونډه کې پښتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوسام احمد شیبر تغوګ دوچی د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره جوړی کړی.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د اسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړو چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر وی پیښې لیکنه کړې ده. د اگست په 9مه په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې و ماشومان او درې ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریج سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنی د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبده مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خوښنۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو بیا زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی. د راپورونو له مخې په روسیا او اوکراین کې د کورونا د مثبتو پیښو او له امله د مړینو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی. له څو اونیو د کورونا یو بله چټک خپرېدونکې بڼه په ځینو هیوادونو کې کشف شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو ورځنی شمېر زیات شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبره شي.
د اروپا د لوی وچی لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوی